امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
در من اوریدونکو السلام علیکم سهار بن یک مرغه هله د چروغ جوړ او خوشحال اوسی دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماشام نه نیمه بجې کیږي تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته
په تیر شاوخوا دوه کلونو کې لسکون افغانان پوزیان په امریکا کې به درګه شوې دي انټونی ګوټرز د ملګرو ملتونو نوې عمومي منشي وټاکل شو او د امریکا شپږ پوزیان د غلا په تور مجرم وګڼل شو
نن جمعه ده د 1415 کال د میزان د میاشتې شپږ سم ده چې د 2014 کال د اکتوبر د میاشتې اومه کیږي تر نورې د کوپ د خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې رپورټونه او مرکه اوریدلی شئ خو اوس په خبرونه عاشق الله رحیم زوی تاسو وړاندې کړي
السلام علیکم په تیر شاوخوا دوه کلونو کې لسګون افغان پوځیان په امریکا کې بې درګه شوې دي د متحده ایالاتو د دفاع وزارت ویان اډم سټمپ وایي چې د 2015 کال د جنوري د میاشتې راهیسې لږ تر لږه 440 افغان امنیتي ځواکونه چې امریکا ته د روزنې لپاره راغلي ول بې درګه شوې دي ښاغلی سټمپ د روټرز خبري ایجنسی ته ویلي دي چې یوازې د همدې تیرې میاشتې راهیسې اته افغان پوځیان د نظامي اډو نه پرته د اجازه وتلې دي او تر اوسه درک نه دی معلوم د پینټاګان ویان زیاته کړه چې واځي د افغانستان نه بلکې د نور هیوادونو پوځیان چې امریکا ته د روزن لپاره راځي تختی خو په کوم اندازه چې افغان امنیتي ځواکونه تختی غیر عادي او د اندېښنې وړ دي د دفاع وزارت وایي هغه وست افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزن لپاره په داسې لارو چارو کار کوي چې د امریکا د نظامی اډونه د هغوی د تختیدو مخه ونیسي په خوست ولایت کې ولایتي چارواکي وایي چې د وزیرستاني کډوالو یو تن قومي مشر نه پیژند وسلوالو وشتلای او وجلای دی د خوست د والی ویان مبارز محمد زدران امریکا غک ته وویل چې د قومي مشر حاجی عمر خان وزیر د ګربز ولسوالۍ په ګولان کم کې په خپل کور کې دننه وجل شوی زدران وویل چې د پیخي د چړنې په خاطر د کم دننه پولیسو پلاتنې پیل کړې دي خو زیاته کړه چې تر اوسه یې په دې تړاو څوک نه دینیولي د وزیرستاني کډوالو یو بل قومي مشر حاجی عمر الدین وزیر چې په کم کې وسیږي امریکا غاک ته وویل چې برید کوونکي دوه کسان وو او پیاده د عمر خان وزیر کور ته ورغلی ول او هغه یې وجلای دی د روسي پاوز متحده ایالاتو ته خبرداري ورکړی چې کچیرته د سوریه په پاوز حمله وکړله د هغوی د هوایی دفاع وسلې د ته چمتو دي چې د بریدونو مخه ونیسي د روسي د دفاع وزارت ویان تورن جنرال ایګور کوناشنکوف ویلي دي چې د جمهور رئیس بشار الاسد د حکومت د واک لاندې پوسیمو کې د امریکا برید به د سوری د پاوز ژوند په خطر کې واچوي جنرال کوناشنکوف ویلي دی چې د مطبوعاتو د هغه راپورونو په حق له اندېښنه لري چې وایي امریکا په دې غور کوي چې ممکن د سوری د پاوز په ځینو مرکزونو بریدونه وکړي انټونی ګوټرز د ملګرو ملتونو نوې عمومي منشي وټاکل شو تر دې وړاندې هغه د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یونیکسیار مشر و نور تفصیل د خلیل خان اوري
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرند پنځمبه پرز پر رسمي ډول اعلان وکړ چې انټونی ګوټرز به د ملګرو ملتونو نوې عمومي منشي وي ګوټرز به د بانکیمون ځای ونیسي چې د کارمدای د امدی روان کال تر پایا پای ته رسیږي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو درایو پر اکثریت د وشپته کلن انټونی ګوټرز ټاکل کېدل منزور کړ ګوټرز د پرتګال په خوانی صدر اعظم او همدارنګه د ماجرون لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرای مشر هم وو په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویټالی چورکین چې په همدې میاشت کې د امنیت د شورا مشري هم په غاړه لري د رایو نتیجې په دې ډول اعلان
کړ
هغه د لوړې کچې سیاستمدار او د خپل هیواد په خوانی صدر اعظم دی هغه داسې یو شخصیت دی چې د هر چا سره خبرې کوي او د هر چا خبرې ته غوږ نیسي هغه هر څه په واضح ډول وای او د نورو نظرونه هم واوري زه فکر کوم چې دا یو پرځای پریکړه ده تمه کې چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی به راتلونکي اونۍ شاغلي ګوټیرز د ملګرو ملتونو د نوي عمومي منشي په توګه ومني خلیل خان د امریکا غږ واشنگتن
خبرونه د امریکا غږ آشنا را دونوري د امریکا شپک پوځیان د غلا په تور مجرم وګڼل شول. د متحده ایالاتو شپک پوځیان او دوه نور کسان پرون په دې تور مجرم وګڼل شول چې حساس پوځي تجهیزات یې پټ کړي ول او بیا یې په چین، روسیې، یوکراین او نور هیوادونو خرڅ کړي دي. دغه پوځیان د فورټ کیمبل په پوځي اډې کې دېره دي. په غلا شوو تجهیزاتو کې د نښانچې، دوربینونه، د ماشیندارو پرزې، د مرمۍ ضد واسکټونه او د لاسي بمونو د وارولو وسلې شامل دي. د محکمې په حکم کې ویل شوي چې شپږ پوځیانو دغه مواد پټ کړي ول او بیا یې دوه ملکي کسانو ته ورکړي ول چې په انټرنیټ کې یې خرڅ کړي. غلا شوي تجهیزات په چین، روسیې، مالیزیا، قزاقستان او مکسیکو کې خرڅ شوي دي. او وروستۍ خبر دا چې په امریکا کې د طوفان ملي مرکز وایي ډېر زر به د میتو په نامه طوفان چې په هیټي کې تر اوسه 216 کسان وژلي دي، د امریکا د بهاما په ټاپو کې د فریپورټ ښار ووهي او د فلوریډا په حالت کې به غټ زیانونه واړوي. دا طوفان چې سخت باد او باران ورسره دی، وړاندوینه شوې چې د شدت پر اساس به په 4 درجه کې وي. د فلوریډا تر څنګ په شمالي کارولینا کې هم خلکو ته خبرداری ورکړل شوی چې د طوفان لپاره دې پوره چمتووالی ولري. د فلوریډا والی ریک سکاټ په دې تیرو دوه ورځو کې د خلکو نه غوښتي دي چې د طوفان په حق له دې جدي ووسیږي. ښاغلی سکاټ پرون د تقریبا 500,000 خلکو نه وغوښتل چې نورو سیمو ته دې کډه شي. هغه خلکو ته خبرداری ورکړ چې دا طوفان به مو ووژني.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ رپورټ ته. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې په تفاهم لیک کې د شاملو مواردو د عملي کېدو ګډ اجرایي کمیسون په راتلونکي اونۍ کې په کار پیل کوي. نور تفصیل د یوسف خان زدران په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک د ځینو مادو د عملي کېدو په هدف دوی او حزب اسلامي خپل استازي ګډ اجرایي کمیسون ته معرفي کړي، خو د حکومت استازو په تمه دي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د دې کمیسون په جوړولو کې ځنډ د بروکسل کانفرنس لپاره د حکومتي چارواکو بوختیا یاده کړه.
جانب هیئت حزب اسلامي تعیین شوه.
د حزب اسلامي پلاوی ټاکل شوی او د سولې عالی شورا هم خپل پلاوی معرفي کړی دی. هیله مند یو چې حکومت هم په خپل نوبت استازي معرفي کړي، ځکه چې اجرایي کمیسون له هغې پرته نشي کولای کار ته دوام ورکړي.
د سولې عالی شورا مرستیال وایي چې د تفاهم لیک له مخې باید په حزب اسلامي د بندیزونو ختمېدو ته هڅې د دواړو لورو ترمنځ د سولې د تفاهم لیک تر لاسلیک وروسته پیل شوي وای. ښاغلی اوچقون وایي د افغان حکومت له ځینو هڅو ورته داسې ښکاري چې افغان لوري دې له نړیوالې ټولنې دا غوښتنه مطرح کړې وي، خو په ورته وخت کې د جمهوري ریاست دویم مرستیال دوا خان مینپال وایي چې ځانګړي دې کمیسون په کار پیل کړی او د بندیزونو د ختمولو وړاندیز هم د دې کمیسون کار دی.
هغه کمیټه چې د توافقنامې د عملي کېدلو لپاره ټاکل شوې ده هم عملي کار پیل کړی دی او ګام پر ګام مخکې دی.
ښاغلی مینپال وایي چې امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د حزب اسلامي سره د سولې د بهیر ملاتړ او هرکلی کړی، نو د بندیزونو لرې کول ستونزمن کار نه ښکاري. دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک تېره اونۍ د ولسمشر محمد اشرف غنی او ګلبدین حکمتیار ترمنځ لاسلیک شو. ګلبدین حکمتیار او د حزب اسلامي یو شمېر نور غړي دا مهال د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. که څه هم د سولې عالي شورا وایي چې په حزب اسلامي د بندیزونو په ختمولو کې نړیوال اصول په نظر کې نه دي، خو د حقوقو د پونځي استاد نصرالله ستانکزی وایي چې د ملګرو ملتونو د تور لیست څخه د افرادو یا سازمانونو د وتلو لپاره ځانګړی میکانیزم موجود دی او افغان حکومت هم مکلف دی چې د دې میکانیزم پړاوونو تیر شي.
کشیدن از تعزیرات بین المللی
د نړیوالو بندیزونو څخه وتل یو سلسله میکانیزم لري چې په ملګرو ملتونو کې موجود دی او طبیعي ده چې افغان حکومت ته باید په اړه غوښتنه وکړي.
د افغان لوري د دې هڅو ترڅنګ د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنې غورځنګ بیا د پنځشنبې په ورځ په یوه اعتراضیه غونډه کې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د ګلبدین حکمتیار په ګډون د جنګي جنایتکارانو نومونه له تور لیسته لرې نه کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. درنو اوریدونکو، تاسو په مکرې دی رپورټ. د کیان په نامه یو چینایي شرکت، د سین باټ په نامه یو روبات په برلین کې د ټکنالوژي د تولیداتو نندارتون ته کې نندارې ته وړاندې کړې دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
سنباد د چینایي شرکت کیان نوی انسان ډوله روبات دی. دغه روبات چې په دې وروستیو کې د برلین د ټکنالوژۍ د وسایلو په نندارتون کې نندارې ته وړاندې شو، مخ او شا یې کمرې، مایکروفون، د معلومات د ښکاره کولو ښیښه یا سکرین او 360 درجې تاویدونکي ټایرونه لري. خبرې کولای شي، مشوره ورکولای شي او نڅا هم کولای شي. د سنبات روبات د کیان د شرکت د کلاود له خصوصي سیستم کیو لینک سره کار کولای شي. خو د پروګرام کولو لپاره نو شرکتونه هم کولای شي خپل پروګرام پکې انستال یا نصب کړي.
We have an open API for the developers.
سنبات داسې جوړ شوی چې نور کسان یې پروګرام کولای شي. موږ له نورو شرکتونو او افرادو غواړو چې د سوداګرۍ، پوهنې، هوټلدارۍ او امنیتي او صنعتي برخو کې ورڅخه د ګټې اخیستنې لپاره د پروګرامونو په جوړولو کې له موږ سره یو ځای شي.
د سنبات جوړونکی شرکت وایي چې د غروبات د یو همکار ساتونکي، ښوونکي او ان د شرکتونو لپاره د مارکیټینګ یا بازار موندنې د ګرځنده وسیلې په توګه کارول کېدای شي. په چین کې دا لا د مخه ګټې اخیستنې ته وړاندې شوی دی.
We have already applied in Shenzhen.
د شینجن په هوایي ډګر کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په هوایي ډګر کې سیلانیانو ته د پرواز معلومات ورکوي او هم ورته میدان ته د تلونکو لارو لارښوونه کوي.
I can do many other jobs. Do you need a charming salesperson? No problem.
سنبات به در روان کال د اکتوبر په میاشت په اروپا او په راتلونکي کال کې په امریکا کې خرڅلاو ته وړاندې شي. د کیان شرکت هیله مند دی چې سنبات وکولی شي د انسان ډوله روباتونو په له بیروباره ډک مارکیټ کې ورته ښه ځای پیدا کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د بروکسل په کانفرنس کې د نړیوالو لخوا د مرستو پیسو یو برخه د افغان ښځو او نجونو د ژوند د شوالي لپاره ځانګړې سوي. خو دا ځانګړې مرسته به په کومو برخه کې مصرف سي ترڅو د افغان ښځو په ژوند کې مثبت بدلون راسي؟ د ښځو چارو د وزارت د مرستیالې سپوږمۍ وردک سره نوشابې آشنا مرکه کړې. هغې په پیل کې هغو موضوعاتو ته اشاره وکړه چې د دوی د فعالیتونو په نتیجه کې نړیوالې ټولنې قناعت پر کړی او د هغې په اساس یې د ښځو د ژوند ښه والي لپاره مرسته کړې.
موږ واقعا ډېر کوششونه وکړل چې هغه شخصونه چې تعین شوي د بروکسل د کنفرانس دپاره چې موږ ورته ځوابګوی وو ټول وزارتونو په خپل اندازه او په خپله ونډه واخیسته چې موږ هغو شخصونو ته ځانونه ورسي وو چې موږ نړیوالو ته داسې یو حکومت یا داسې یو دولت معرفي نه شو چې موږ اصلا د نړۍ په سطحه ډېر وروسته پاتې هېواد یو او هغه ضروري او مهم کارونه ترسره شي چې په کنفرانس کې موږ نورې مرستې هم لاسته راوړو.
بله، نړیوال اصلا د ښځو په برخه کې په کومو موضوعاتو باندې ډېر تاکید کړی دی چې د ښځو چارو وزارت هغه شاخصونه ځواب کړي؟
د ښځو ونډه په ډېرو برخو کې، مثلا اقتصادي برخو کې، اجتماعي ټولنیزو برخو کې ښځو ونډه او فعاله ګډون په دو برخو کې، مثلا د سولې او د امنیتي په برخه کې، او همداشان د دوی راوتل ټولنې ته او د دوی رول او کار او ژوند په لوړه سطحه او د تصمیم ګیرۍ په سطحه، د رهبرۍ په سطحه، دا هغه شاخصونه دي چې موږ باید پوره کړي وای چې ډېرې هڅې وشوې چې مثلا د صحت په بخش کې د ښځو ښه ګډون یو ډېر ښه عادت پوره نه شو سل په سلو کې، مګر ډېر ورنږدې وو. مثلا د ښځو نجونو ګډون د ښوونې او روزنې په برخه کې بیا هم ښه رقم وو. تنها چې موږ په یوه شي کې لږ پس پاتې یو چې د ښځو ګډون د امنیتي قواوو په برخه کې یعنی ښه پرمختګ هم نه دی کړی، خو کوششونه روان دي، هڅې روانې دي چې د دوی ګډون هلته هم عملي توګه ډېر شي. او د ښځو راوتل د اقتصادي او ټولنیزو کارونو په ډګر کې هم په هغو اندازه چې باید وي لږ شاته پاتې دی.
د نړیوالې ټولنې لخوا د مرسته شوو پیسو په هغه برخه چې د ښځو د ژوند د ښه والي لپاره ځانګړې کړي، د ښځو چارو وزارت په دې برخه کې کومه ځانګړې ستراتیژي یا کوم ځانګړي پلانونه لري چې په تطبیق سره د ښځو او نجونو په ژوند کې ښه والی راشي؟
په دغه ورسته کلونه کې چې هغه کورونه شوی دي، هغه کورونه چې مکمله توګه په تکمیل توګه نه دي شوی، واضح خبر ده چې هغه ټکی، هغه نیمګړتیاوې او هغه ستونزې چې موجود دي هغه هم په نښه کړي دي. پلانونه موجود دي، مثلا څه خبرې دي چې موږ نشو کولای چې د ښځو ونډه د امنیتي برخه کې ډېره کړو. مثلا هغه سهولتونه چې دوی ته ضرورت دي چې باید وي، نو دا پیسې به هلته مصرف شي چې هغه ضرورتونه رفع شي چې دا ګډون عملي کړي او په عمل کې د ښځو ګډون په دې برخه کې زیات شي. مثلا په اقتصادي برخو کې هغه پروژې چې ضروري دي چې ښځې باید ګډون پرې وکړي او دوی ته د دوی هغه ستونزې حل کړي. مثلا که د کرهنې په برخه کې دوی کار کړي، بیا هغه سیستم چې د دوی تولیدات ښار ته ولېږدول شي او خرڅ شي، هغه سهولتونه دوی ته په پریمانه توګه موجود نه دي. کیدای شي چې موږ هلته هغه سهولتونه داس پروژې جوړې کړو چې ترانزیتي سیستمونه جوړ کړو چې د دوی د کرهنې په برخه کې، د زراعت په برخه کې د دوی تولیدات ولېږدول شي، مراکزو ته ولېږدول شي او خرڅ شي. واقعا دوی د خپلو زحمتونو نه، د کوښښونو نه مستفید شي، فایده ترې واخلي. دا پلانونه ټول موجود دي او نور پلانونه به هم جوړیږي ان شاء الله. د هغه ریپورټونه چې موجود دي او ستونزې په نښه شوي او د حل لارې چارې هم سنجول شوي دي، د هغو د حل لارې چارو د سنجول شویو لارې چارو په اساس به پروګرامونه ډیزاین کېږي او شاخصونه به تعین کېږي او دا پیسې به ان شاء الله هلته په مصرف رسیږي. داسې نه دي چې موږ تش لاس یو، یعنې موږ هم د پخوانه پلانونه لرو او نوي پلانونه به هم نظر په هغه بودیجه چې مشخصه شي، نوي پلانونه به جوړي وو، نوي پروژې به جوړي وو او هلته به په مصرف شي.
بله، ډېره مننه سپوږمۍ وردک کور وده.
تاسو نه مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په استرالیا کې د سوګبات په نامه داسې یو روبات جوړ شوی چې د غواوو او غایانو د ګلو په پوول کې له شپنو او بزګرو سره مرسته کوي. تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
له سوګبات سره آشنا شئ. سوګبات په نړۍ کې لومړنی روبات دی چې غواوې څړځایونو ته بیایي او ساتنه کوي. دغه روبات د استرالیایي ساینسپوهانو لخوا له بزګرو سره د مرستې لپاره جوړ شوی. پروفیسور سلا سکاری د سیدنی په پوهنتون کې د هغه ټیم مشري کوي چې دغه روبات جوړ کړی دی.
We haven't seen anything like this.
دا دې روبات په څیر متروسه کوم شی نه دلیدلی. البته له روباتونو د حیواناتو د ګلو د څارنې لپاره مخکې هم استفاده شوی، خو په حساب د روباتونو زمونږ روبات هر لور ته تلای شي، د غږ د تولید سیستم لري او ډیر چټک او خوځیدونکی روبات دی.
سوګبات چې څلور ټرونه لري د موانعو د پاسه تیرېدلی شي او له لرې څخه د بزګرو لخوا اداره کیدی شي. دغه روبات اوس هم تر کار لاندې دی او کیدی شي په دریو کلونو کې د عامو خلکو ګټې اخیستنې ته وړاندې شي.
تر ټولو لویه ستونزه چې مالداران ورڅخه شکایت کوي له ګلو څخه 24 ساعته مراقبت دی، په خاصه توګه د حیواناتو د روغتیا په برخه کې. دوی غواړي داسې روباتونه ولري چې د حیواناتو مراقبت وکړي، په تیره بیا هغه بخش ناروغ وي. په عین وخت کې په استرالیا کې رمې او ګلې په لویو څړځایونو کې څري چې له 4000 تر 4000 هکتاره ساحه کېږي او په همدومره ساحه کې له ګلې سره یوازې شپون او میرمنې وي. په همدې خاطر داسې یو وسیلې درلودل چې دوی ګلې وڅاري ډېر اهمیت لري.
استرالیا په نړۍ کې د حیواني محصولاتو د لویو صادرونکو هیوادونو څخه دی، خو د شپنو شمیر مخ په کمېدو دی. په دې توګه دغه کار د شپنو په کمښت له ستونزو سره مخامخ دی. د شپنو دغه کمښت د استرالیا هغه هیلې کمرنګه کوي چې آسیایي هیوادونو ته یې د حیواني تولیداتو د صادراتو په خاصه توګه سرې غوښې په برخه کې لري، خو ټکنالوژي د دغو هیلو له ساتلو سره مرسته کولی شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سوریې په ادلب ښار کې هغو ماشومانو ته چې په جنگ کې ژوند کوي د سوریه اوسیدونکو رحامی ادم چې اوس مهال په فنلند کې اوسېږي غواړي د هغو سره مرسته وکړي. هغه په 2012 کال کې د ادلب د شار د ماشومانو د لوبو شان قاچاق پیل کړی و. نور تفصیل د حسیب الکوزی په دې رپورټ کې واوري چې پښتو متنې خلیل خان تاسو ته راوړي.
ریحامی ادم چې په فنلند کې اوسېږي وای په پل کې ما سوریه ته په دې خاطر سفر وکړ چې په دغه هیواد کې وضعیت درکړم.
I traveled 2012 to see what exactly the situation looked like on the ground and taken with me my own savings.
د امریکا ژغ سره په یو ټلیفوني مرکه کې ادم چې د شپږ ماشومانو پلار دی وویل ما له ځان سره خپلې پیسې چې سپمولې وې او خپل د ماشومانو د لوبو شیان د ځان سره یوړې. هغه زیاتوي چې د لومړي سفر وروسته هغه 28 ځله ادلب ښار ته سفرونه وکړل چې د غیوادې 28 کاله پخوا پریشي وو. دا غد اټکل لمخي هغه 40 زره د ماشومان د لوبو شیان ادلب ښار ته ماشومان ته ورسول دي. هغه د سپتمبر په میاشت کې د خپل وروستي سفر په جریان کې په ادلب کې دوه میاشتې کړې وې. هغه د نړۍ د مختلفو مرستندوی ادارو او اشخاص سره د لوبو شیان راټولوي او بیا ادلب ته وړي. هغه د نه علاوه خوراکي توکي او دواوې هم سوریه ته وړي. دای او داغه د اوترب همکاران هر څومره چې وړلی سي په بوجوي کې پر شا ماشومان ته دغه د لوبو شیان وړي. هغه وای په یو ټپال کې شاوخوا 80 کیلو سامان ادلب ته وړي. د فنلند پلازمینه هلسنکی څخه ادلب ته سفر اسانه نه وي. ادام چې در څلويش کلن عمر لري وای
I fly to Turkey and from Turkey I go to Syria. So every time I go to Syria it's risk starts from the first step I place inside Syria. It is a war zone.
هغه نومړی ترکیه ته د لوتکې د لارې زی او لاغه ځای بیا په مختلفو لارو د ترکیه او سوریه سره څخه اوړي او په پښو ادلب ته ځان رسوي. په دغه سوریه دی لارو تیرېدل غیر قانوني دي او یوازې مرستندوی کارکونکي په رسمي توګه د اجازه لري چې سره څخه تیر سي او ادلب ته لاړ سي. ادام وای د خپل ځان د خوندیتوب لپاره هغه په سوریه کې دننه په خپل ارتباطاتو تکیه کوي چې د احتمالي خطرونو مخه ونیسي. خدای زیاتوي چې هغه خپل هم څو ځلې د خطرونو سره مخامخ شوی دی.
That was my last trip to Aleppo when I barely got out of the city.
ادام وای دا د جنگ سیمه ده. هغه زیاتوي ته ټوله بعد پیش هغه وخت وسوه کله چې د دې کال په پیل کې زپې یو داسې ځای کې بند پاتې سوم چلته بمباری وسوه او زه ډیر سخت چپی سوم. دا غه د کارت د نړیوالو رسنیو لکه بی بی سی، سی ان ان او نورو عربي رسنیو په هم راجب کړی دی. ادام د غیر دولتي سازمان فینیش سیریا اسوسییشن د سازمان مشر کوي چې د ټولو اروپایي هیوادونو سره د ماشومان د لوبو شیان راغونډوي او د غرس په سوریه کې د 400 یتیمانو سرپرستی هم په غاړه اخیستي او د غرس د لب شار تر څنګ د یاغن تر ورکې لاندې د ماجرینو په یو کم کې درې شونځي هم چلوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
مېرمن ډاکټر محترم، پاکستان او افغانستان د پولیو ضد مبارزه کې یو ګډ ناس دلودل. د افغاني طرف مشکل دا دی چې هغه افغان ماجرین چې پاکستان څخه راستنیږي د هغوی واکسین چې د پاکستان طرف مسولیت دی د هغوی واکسین نه ترسره کیږي. بینان دا وظیفه هم افغان طرف ترسره کوي. په مجموع کې پر دغه میټینګ باندې او په مشخص ډول باندې د افغان ماجرینو دغه مشکل پر اړیکه باندې کوم فیصلې ته ورسیداس؟
د ډیورن ډاک خوا و د پاکستان خوا اسلام آباد کې غونډه درلودله چې البته د افغانستان د خوا درې حوزې وې چې حوزې شرقي و، جنوب شرق و او جنوبي حوزه. د مهاجرینو په ارتباط کې موږ دا موضوع د دوی سره شریکه کړل. دوی ول چې موږ مهاجرین په یو نقطه او په یو ځای کې کمپونه نشه. د دوی کمپونه یوازې موږ کولای شو چې په سرحد یا په باب دوستی کې موږ واکسین ورکړو.
د پولیو ویروس په پاکستان کې تر بل هر هیواد ډیر زیات دی. د مهاجرینو چې له پاکستان څخه خپل کور ته راستنیږي نو طبيعي ده چې تاسو به هم یو ډول د دې ویروس انتقال خطر محسوسوي. پر دغه برابر باندې ساسي تشویشونه چی شو؟
از موږ تشویشونه خو دغه و چې حالت موږ چې د خپل مهاجرینو څخه پوښتنه کړې دغه دی ته د پولیو په کمپاینو کې په وخت او زمان یا د نایدی په ورځو کې یا د کمپاین په ورځو کې دی ته زیاتره صحوت چې دی بودو باش کوله هلته واکسین نه دی رسېدلې. دغه تشویش لکه تاسو چې د مخول هلته سرکولیشن فوق العاده زیاتې د دې ویروس او موږ دغه خطر احساسوي چې دا ویروس د افغانستان ته را انتقال نه کی. موږ هم په کراس بارډر کې هم په یونیسیار په دفتر کې موږ حالت جدي تا تصامیم نیولی دی تیمونه مو معذف کړی دی چې هغه دول ساعته د هر تیم دلته معذف دی
د افغانستان او پاکستان د مشترکی هڅې د پولیو پر ضد باندې بل ملي جامعه هم همغږي کوي نړیوال روغتیا سازمان یونیسف د همغږي په برخه کې مو پر څه باندې پریکړه وکړي
عمده مشکل زموږ بیا هم په وارو وارو موږ ویلي دي چې د دې د خوا ډېر مس کوشنیان په کراس بارډر راوړي او د دې ټیمونه یعنی موږ هم ورته ویلي چې لږ نوکې مانیټورینګ مو قوي کوي چې دغه ټیمونه دا کار پر موږ لور دی هم د دې خوا مهاجر اخوا ته اوړي هم چنان د اخوا راځي یو ټیم نشي کولای چې دخول و خروج و واکسین که اماده از مشتره دا وعده وکره چه پاینده که دا مشکل به حالی حق مسافر چه دا پاکستان تا دا افغانستان تا داخلی دا غو مسئولیت مجلی رو مجل به واکسینی و او ستا چه دا افغانستان چه با پاکستان تا داخلی تا چه مسئولیت لاری چه تا چه واکسین
خبالا مشخص دا مهاجرینو پا برخه که چه بانی فیصله واسو؟
مهاجرینو په برخه کې ول موږ امکانات نه لرو او دا ساحه یو ساحه نه ده چې موږ هلته ټیم ایجاد کړو موږ نسو کنټرولولی نو تاسو په خپل مهاجر تاسو هلته په داخل د افغانستان کې تاسو هلته واکسین وار
تشکر جنید
مننه خیر
قدرمن اوریدونکو اوس په مکرې لاندې خبرونه ته د متحده ایالاتو د دفاع وزارت ویان ادم ټیمپ وایي چې د 2015 کال د جنوري د میاشتې راهیسې لږ تر لږه 44 افغان امنیتي ځواکونه چې امریکا ته د روزنې لپاره راغلي وه لا درک سوي دي. ښاغلی ټیمپ د رویترز خبري آژانس ته ویلي دي چې یوازې د همدې تېرې میاشتې راهیسې 8 افغان پوځیان د نظامي اډو څخه پرته د اجازې وتلي دي او تر اوسه یې درک نه دی معلوم. د پینتاګان ویان زیاته کړې چې یوازې د افغانستان څخه بلکې د نورو هیوادونو پوځیان چې امریکا ته د روزنې لپاره راځي تښتي، خو په کومه اندازه چې افغان امنیتي ځواکونه تښتي غیر عادي او د اندېښنې وړ دي. ولایتي چارواکي وایي چې په خوست کې د وزیرستاني کډوالو یو تن قومي مشر ناپېژندلو وسلوالو ویشتلی او وژلی دی. د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران امریکا ژغ ته وویل چې دغه قومي حاجي عمر خان د وزیرو د ګربوزو د ولسوالۍ په ګیلان کمپ کې په خپل کور کې دننه وژل سوی دی. د روسیې پوځ متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړی چې کچیرې د سوریې په پوځ حمله وکړي د هغوی د هوایي دفاع وسلې دې ته چمتو دي چې د بریدونو مخه ونیسي. د روسیې د دفاع وزارت ویان تورن جنرال ایګور کوناشنکوف په اعلامیه کې ویلي دي چې د ښاغلي بشار الاسد د حکومت د واک لاندې په سیمو کې د امریکا برید به د سوریې د پوځیانو ژوند په خطر کې واچوي. انټونی ګوټرز د ملګرو ملتونو نوی عمومي منشي وټاکل سو. تر دې وړاندې ښاغلي ګوټرز د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر مشر و. د متحده ایالاتو شپږ پوځیان او دوه نور کسان پرون په دې تور مجرم وګڼل سول چې حساس پوځي تجهیزات یې پټ کړي وه او بیا یې په چین، روسیې، یوکراین او نورو هیوادونو خرڅ کړي وه. او په امریکا کې د توپان ملي مرکز وایي چې ډېر ژر به د میتو په نامه توپان چې په هیټي کې یې تر اوسه پورې 216 کسان وژلي دي د امریکا د بهاما په ټاپو کې د فیرپورټ ښار ووهي او د فلوریډا په ایالت کې به غټ زیانونه واړوي. درنو اوریدونکو د خبرونی په پای کې تاسو پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان ځای ځای وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 16-18. په کندهار کې به نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 22-24. په هرات کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 22-21. په غزنی کې به نن د شپې دخوا هوا لږ څه سړه وي، نه درجې به وي، اسمان به شین وي او شپې د ورځې به 23 درجې سي. په کندوز کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 28-24. او په مزار شریف، هلمند او فراه کې به هم نن اسمان شین وي. هم دې سره زموږ د سارنې خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شفیع سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. د دری خبرونې همکاران هم حاضر دي. دوی به هم خپله خبرونه تاسو ته معرفي کړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.
رادیو آشنا.